السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خلاند خبری برخه کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستان د خلکو د رایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري د طالبانو یو چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ پورې به نوی حکومت جوړ کړي دا وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی بشپړ خبرونه د ډلیز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي طالبانو لاس ورځې وړاندې کابل ونیو روسیا چې د ډلیز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي دا یې وروسته له تاجکستان ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې د قریشی په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسالې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي د کابل خاروالی چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي خاروالی پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان پله له سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي د کابل خاروالی د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي په ادارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي تقریبا ډیر د غور سره سقوط شوی د ښار ورسره سقوط هم دي ښکاري او د ښار بدنمایي ده ورسره اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بینه یوسو
کابل خاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر دې موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه خاروالی به د دې کار لګښت ترې واخلي د افغانستان په لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی د دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د مهال له خطر سره مخامخ دی طالبانو دا وارد موسیقي په اړه ښکارات نه دی ویلي خو په خپل مخکنی دوره کې پر موسیقي فلم تیاتر ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وکړه
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي او همدارنګه مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پومسی لوبې په آنلاین بڼه کابو یوه میاشت روانې وې چې بالاخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترولنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لنډې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لی وی سختي پروسی ورسته د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید 19 فایزر واکسین خوندې او اغیزمن ده او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کته سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاس چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي دا د ادارې کار هم شو. نو وخت دی چې ورشه واکسین ولګوي.
Time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړې چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې وه. په امریکا کې تر اوسه پورې 204 میلیونو کسانو د فایزر واکسین لګولی دی. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ او وایو ری پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه چې مخکې مې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیوي مجله اوري خلند خبری برخې کې به دا ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون دوشنبه ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابله ایستل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سباندې 10,000 کسان له هیواد رایستلي دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 10,400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپېته الوتکو کې 15,900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې له 14,000 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیره اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندۍ کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع، ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ دا عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه 2 افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو 2 ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له کابل مو د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د چټکې پروسې په اړه واورېدل. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي، خو په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. له ښاغلي همت سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسيونو او باندې پوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې ارتباط باندې وړاندوینه کړې وي، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که داور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. نو دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډېر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
خبره ده دا خو یو پراخ هېواد او نوی نظام باندې راغلی ده، نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبان په هره برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي الحمدلله. بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیله درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو. په فعلا زموږ غږیږو په یوه هفته کې پنځه نفر هم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی بې ځایه سوی. هر څه پر امن دي، یو د امن تقاضا او د ولس هغه پرسو دومره هیله خو له نړیوالې ټولنې سره ګډ سفر ده. په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو شمیر ورو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې هم لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. زه د علماء مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې ازادي زده د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري. موږ به هیچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو پر ژورنالستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالستانو ته د خدمت کولو ټشر ډوبولی ده په
دولتي رسنیو کې خزې د کار کول نه منې شوې دي. آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته بلکې په تېر عمارت کې کستا په یاد دي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی په ځینو ارګانونو کې. په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د سیرت اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډېره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هیواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو. موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو. موږ ډېر مشترکات سره لرو، مذهب هم یو دی، هیواد هم یو دی، کلتور هم یو دی، او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښت ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصل سرچینه امریکا پورې تعلق لري. عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې، بلکې په هر هېواد کې امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بېله ویزې، بېله پاسپورټ اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو. نو دلته به هر څوک ځغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده. ټول کابل رومات ټول خلک ځغلي، ډېر بدنامي جوړ کړې ده. دا په موږ پورې اړه نه لري. مستثنو سي طالبان سي اړه نه لري. هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلک نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثره په دوبوی کې شي وکړي یا په نورو هېوادو کې شي وکړي. خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان پسې هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و ان سینې د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود. ټول ښوونځي ستوري شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو. ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې. کار اسلامي عمارت پوهېږه، هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي،
ټول سره ګډ کار. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
لدې سره د دې خبرونې خبری توکي پای ته ورسېدل. اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د ښکلا مجلې د بیا پیل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري.
سید فخرالدین هاشمی ماشومانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته غږیږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې ارزو کړ، درته لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کېدلو چې مختلف د غزنا زیاده چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو اغه نظر د تواورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ښکلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 8 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوال یې ورخپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بنده شوه او بیا ښکلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسېده. له اوږده ځنډ وروسته بیا ښکلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. دا دې مجلې له مسؤل محمد یار یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پیل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پیل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلوده. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډېر مخفي ډول باندې دا فعالیتونه مختصر ول. کتابخانه و پټې مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعاتو د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و، د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ مهال، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلود. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بینوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني شول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل شوله. شپږ کاله وچلېدله، 8 ګڼې چاپ شولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډېره ښه وځلېدله، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، معنوي او مادي همکاري وسولې. خو جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای وه، یا مثلا د فنډونو ورکول کېدله د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژهی کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسه څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخ ته نسیتلای، نو اکتفا مل ګروپ دې باندې وکړل چې ام دغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د حقوق په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د امکانات سره برابر وو. نو اته دې شګنې په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه مندي باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټول نړۍ کې افغانان وو، هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې او هغه حساب یې منظم را استاوه. او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري وو، هغو ډېر ستړیا ګالله. مثلا محمد صاحب توریال وو په لندن کې، وو عبدالله احسان په هالند کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپږ کاله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بنده شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره د تاسو معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د یوې سکې دوه مخه دي. کله چې فرهنګ یا د یې معنا ټوله ژوند، کله چې سیاست یا د یې ټوله ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بیعدالتي به وي پر دغه باوړاندې د ږغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده. بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه، هلته یو ځانمرګي برید وسو. د بینوا ټولنې ټول سامانونه، لوازمات، دا سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته، دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو. هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به یې هېڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال شولو، دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنیس ول بیا په سیاسي فعالیتو کې اکثر ملګری مصروف ول ډیر ملګری مو پرسنل د بینوا ټولنې شکل مجلې چې وو هغه په لوړ زده کړو هم بوخت ول اکثر بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړل دا ټول عوامل لا سره ورکې چې شکل مجله ودرېدل
یار صاحب کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه اوس مو بیا چاپ کړې یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدل ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوي وې نو د کمی احساس نه کېدی بیا له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه د فرهنګي وضعیت ډېر مرجواندي سو زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلې او د دې مجلې بیا خپرېدې همیشه ارمان وو او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل رسنۍ کمېدلې او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل نو هغه فنډونه وو پروژې وو مرستې دا هم کمېدلې او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وترل سولې تاسو ته معلومه ده مسلسل د خبرونه راتلل اوس هم راځي چې د ورځ په ورځ رسنۍ بندیږي نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسې دی او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري او د 20مې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته دا ډېر دردونکې ده د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو او په امنیتي بحرانونو ټولنیزو بحرانونو مصروفې دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسول مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه باندې نو دغه وضعیت ډیر خراب سو اما از موږ ملګری خو متوجه و ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې نه په دیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولای شي کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري اقتصادي پښتوانه ولري متاسفانه زموږ فرهنګي پایا د لوی سره څخه ډیر ضعیف و نو په هر صورت دغه اشد ضرورت احساس و چې ملګرو بیا هڅه وکړه او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنه سره وکړه چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو څخه هیله وکړو چې حد اقل یعنی دوغنده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي مثلا کلس گونوی که پینزوس گونوی خو هغه دی مسلسل و دوامداری چې دا مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډیر اشد ضرورت دی ډیر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه م بیا هم کامیاب و همکاري وکړه ل لومړی غنه چاپس ول اغله بعد مرغ چې د مجلې د لومړی غنی د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډیر لوی سفر ولر سوي ده زه د سګمان کوم چې دغه صفه هغه وخت کې راولر سی وای د دغه شکل مجلې اوله غنه به ناممکنه و د الته په ګمرک کې او په لار کې او په موټرونو ترانسپورت کې بند پات اسول ډیر نه وخت راورسید په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحرانی کیږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه کړې زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلې او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوي کله چې زموږ ذهنونه نه دی روښانه شوي او د ذهن د روښانتیا لپاره د متن تولید نه دی د فکر تولید نه دی د علم تولید نه دی نو ذهن نه روښانه کیږي چې ذهن روښانه نو ستاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونو بدبختی راوځي
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی نو په دغه سی وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپریږي یعنی د پخوا په سیر خو بیا یو ځن په کینره منځته کیږي چې دا مجله دې چاپ نشي
موږ خپل په دې باور یو زموږ ملګری په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله و نه ځپي، حتی نور مو هم متعهد کی، نور مو هم خپل مسؤلیت ته متوجه کی چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو، او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کې دای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې، ځکه چې کدا کار ونه کو دغه شرایط به خپل بدل نه کو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابیږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل شول، خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې پیشبینی نسی کولی چې څونه سړی مخې ته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولی سي، باید لاس پښو خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغسې یو اراده کړې ده، خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي، او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سر مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومان د خوندیتوب ټولي اسید چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم او ماشومان ته کیسې او ماشومان ته ترانې او شعرونه. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغه سره څنګه آشنا سي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم چې نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالی کړي دي، په مالی کړي بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استو لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان ننجونی والیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ سئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي؟ هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي. یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده.
ما زړیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یي، د لویانو لپاره یي. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله دې ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو دې څه کې دي؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري، ماشوم واړه واړې مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپله نشي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي، او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې چې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در کړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته، ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کلې نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا ډېر فرین بچی، دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکولی هم نسم. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو فلسفه دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا، وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نسته قبل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولي پیشو خپل بچیان څوک ورو ګرځي؟ کله مو په دې غور کړی؟ ماشوم یې په دې غور کړی؟ زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور ماري پکه، چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاد کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشنا شي، یو دې اشپز کور ده چې هغه د پښې ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثلا هغه ادبي نه کتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي؟ که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ واسه محترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی هغه ویدلې ده، ماته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست تي زبوا، دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچتو چت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کړي، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي، ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه، اوس زما بچی ده ما څنګه وز څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجې دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول چې درس ورکي ته دومره تکړه ګور تر شلو دي حساب زده کړی دا لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو و خان نظام خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
خبره دی آسان کړه زما غدي ټول جملې دی آسان خلک دی خبره را کړله د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کورته چې مرغۍ د سره تویل دی منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو کزه تا ته ته باندې پر خان دی وای چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږي او کده شایان دی حیوانات په تر په دوی تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بولو کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتابتون د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات وسل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادي رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخ کې فعالیت پیل کړی وو د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبی بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر را پیل کړ چې ځوانانو ته د ادبیاتو ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر وکلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی لر ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترا بولم
ډاکټر صاحب خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ
ډیر مننه خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنی کوم غ بلابل بهیرونه درلودل خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبی نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه څو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي نو دغه یو فورم ترتیا و د دې ترڅنګ چې ادبی فورمونه هغه خپل ارزښت لري هغه تکامل او بل اړتیا و امدی ترڅنګ د سو فورم تم ضرورت چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورت ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي نو دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکړل مخکې خوشحال بابا فکری بیت ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا و هم کلیزه کېده نو تر دې ځای موږ راورسیدلو
ډاکټر صاحب ډیر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و بلکې هدف د خدمت و نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چونکه دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې و او اکثر ډېر متحد او مخلص خلکو نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سوچ چې د ځوانانو تنده موجوده وه یعنی دا د ځوانانو تندو ته جواب ویلو او هر چا په دغه مسلو کې خپل دلچسپی درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې سره باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي.
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړښت دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی و یا بژباړل شوی و په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو و. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړې کړو نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ځلت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزلی شي. نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکري بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېدا او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کوو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کوي، یو څوک کتاب معرفي کوي، یو څوک پرزنټیشن ورکوي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو دې ته په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا و چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل نه کوملا دغه شکل چې فکر کول هغه دودي شکل نه ستنې خبرې هم دلته اوریدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړ نو هغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپل هڅو باندې دغه پوښتنو لپاره ځوابونه پیدا کېدل پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډیره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوای نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یو ډیره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بل ډیره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډیر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکری بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، او د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایل دي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې وروسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنسپونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس له دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس نو دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی.
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ یعنی 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو، د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوسې زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو، او اوس یې چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنې دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کسه، دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر جوړ شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي، یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو، اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکوو، کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي، ګډون وکړي په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دم ډېر مهمه خبره ده چې اوس دا په یو وغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغییرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو، هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسما موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي. او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسایلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي. او همدا د خوشحال بابا فکري بهیر د فورم له لارې به د بحثونو دپاره به وړاندې کېږي. پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.6 او FM 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي. لپنځه صفحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی، افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگیدلی، د مرګونو پټالونو زنګیدلی. لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا، او اسونه په سرونو دنګېدلي. لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه په کیدنګ دی، د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی. د کمزوري کوپړې سپین بلوري جام دی، په کیسکلی زورور د غرور بند دی. اتلان په کی سرزوري جابران دی، د سرونو سوداګر ټول سرداران دی. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دی.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
وایم خپل زندګۍ کې یارا پس پس خاوري به نور سوي پړ بوګۍ کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغا مخواره جانانا شناس ماں ہگا مخوار جانانا تا تخو پت داس ماد غریب جانانا تا تخو پت داس ماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تخو پت داس ماد غریب جانانا تا خوب پتہ دا زمان غریب جانانا